سلامونه وخت په خیر د غرمینه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي د په عین حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي د په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلي وحیدی وویل د دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سر و مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کبله لږ تر لږه 29 مړه شوي او تر 40 ډیر نور کسان ژوبل شوي دي اسرائیلي چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي اسرائیلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بینټ د پنجشنبې په ماښام د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تراګر او هغوی په دې تعقیبوو او هغوی به د دغه کار توان ورکړي د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرائیلي اتباعو د بریدونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په الاقصی جومات کې د نښتو له امله زیات شوی او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر ډسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلي دي 14,09,000 ته رسېدلي په اعلامیه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبریسس په حواله راغلي چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي رابشو اول مطلب ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهار برجک ولسوالي کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی په دې سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د دواړو خواوو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغن سیم وغځوي او پوستي جوړ کړي په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان د نیمروز ولایت په چهار برجک کلسوالی کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ لانجه د دوړو خواو له هڅو سره سره لا هم حل شوی نه ده راپور نو وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکی ځواکونه استولي او پاکستان چې لوړاندې څخه لانجه باندې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپل ځواکونو رخصتي ځنډولې ده په سیمه کې د طالبانو د حکومت دو امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرشه وضعیت ترنګلی دی دواړو خواوو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي دغه چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي دوی وویل چې د روژې په شپږمه په سپین بولدکې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبري وکړي د سیمې اوسیدونکو افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې ازغن سیم نصب او پوسټي جوړ کړي خو افغانان مخنیسي پاکستان بیا وایي چې ازغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي د سیمې یو اوسیدونکی امیر محمد آزادی رادیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل، نن معلومات نه لرم. درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وې خو ناکامه شول.
پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ څو نښتې شوي دي. دا کرښه چې په 1893 میلادي کال برتانیایي افسر مورتمر ډیورنډ کښلې وه، د اوسني پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کړه پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د هند لوري لزره تن نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. د دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالب 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکلورو.
تما کېږي چې له هند څخه 10000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. لدې اندازې غنمو تر اوسه 11000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم ښکار هرجان شو کوم کنه کوي دا ټول شخصي جوبو ته دی ملکان شکه شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویل دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته خواګیست سره لدی چې لښ پغم ټولګي پورته دنجونو خوونځي لا نه دی پرانستل شوی. خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په مینس کې دنجونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتېدو ده. د بحران نړیواله ډله وایي دنجونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخکې کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریز عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي رادیو NPR ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر دولسم پوری د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. د دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله ښیي چې ژر به د دیني عالمانو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو ستونزه حل شي. دای د نجونو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټولو هیوادوالو په تیره بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیره بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي، او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون نجونې له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب وته ځي، په ټول افغانستان کې 2000 ښځینه ښوونکي منظم ډول باندې تدریس کوي، ښوونه کوي، معلمین دي، او د معرف وزارت همدارنګه ځینو نورو وزارتونو کې ښځینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهای سویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کیږي چې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سخت دریځ طالبان بیا لښ په شم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر له لسو کلونو پورته نجونې باید له کوره ونوځي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو یو شمېر نورې مخالف دي. عصمت ساروان په همدې موضوع د سیاسي چارو له شنانده او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي په پیل کې داسې ویلي:
ازما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجولي به مکاتب وته نزي دا د طالبانو د خپلو ګنشمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده، او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه او افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي. شي
اوس دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي. زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت ازادي خلکو ته ورنکړي شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوري مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر خان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوس په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
شنانده او ژورنالیست سمی یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو